افغانستان کې ماخام شپږ بجې شوې دي. ازادي رادیو د خبري مجلې ته مو زنور یاسنوري هرکلای کوم. پایلې د سات خبرونو کوو. په پکتیا ولایت کې په مازر کې یو کس ادامه ولو خبرګونونه راپاره ولې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه ویلي چې په مازر کې ادامونه د بشري حقونو په برخه کې د افغانستان د نړیوالو ژمنو خلاف انکار دی. یو نامه نن چهارشنبه په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر لیکلی چې دا ادامونه باید ودرول شي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت هم دغه اقدام زړه بوګنوونکی بللی او غندلی دی. بینت هم چې افغانستان ته پر تک بندیز لګیدلی پر طالبانو غږ کړی چې دا ډول سزاوی ودروي. طالبانو نن چهارشنبه د پکتیا ولایت د مرکز ګردیز په ورزشي سټډیوم کې یو کس په عام محضر کې اعدام کړ. د طالبانو سترې محکمې په یو خبر پڼه کې ویلي چې د محمد ایاز اسد په نوم یو کس نن چهارشنبه د قتل په جرم قصاص شوی دی. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې نوموړی د مقتول د کورنۍ لخوا درې ډزه په ټټر ویشتل شوی دی. قصاص په دغو مراسمو کې د طالبانو د کابینې مهم غړو له هغې ډلې د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی ګډون کړی و. د راپورونو له مخې دا د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې د قصاص شپږم حکم دی چې عملي کېږي. د طالبانو د حکومت د مخابراتي خدمتونو د تنظیم ادارې اترا مشر سید برات شاغا ندیم د جنوبي اسیا د یو شمېر ادارو په غونډه کې د ګډون په هدف نن هند ته روان شوی دی. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد ویلي چې د اترا د دغې چارواکي په مشرۍ افغان پلاوی به په هند کې د جنوبي اسیا د مقرراتي ادارو په غونډو کې ګډون وکړي. خغلی مجاهد په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر د دې خبر نور جزئیات نه دی ورکړي. دا سفر داسې مهال کې چې تیرونه د افغانستان لپاره د هند بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی جی پی سنگ کابل ته تللی و او د طالبانو د کابینې له مهمو غړو له هغې ډلې د دفاع او بهرنیو چارو له سرپرست وزیرانو ملا محمد یعقوب مجاهد او امیر خان متقی سره د کابل او نوې دلی پر اړیکو خبرې کړې وې. پرون سه شنبه د طالبانو حکومت د هند په ممبئی ښار کې د افغانستان جنرال قونسلګری ته حافظ اکرام الدین کامل د خپل سرپرست استازی په توګه وګمارل چې د راپورونو له مخې هند دغه استازی انتاید کړی دی. ایران پرون محمد علی سلامت په نوم هغه کس په عام محضر کې اعدام کړ چې پر لسګونو ښځو په جنسي تیری محکوم شوی و. اسوشیټډ پرس خبري اژانس د ایران د دولتي رسنیو په حواله ویلي چې دغه درې څلوېښت کلن کس چې یو درملتون او ورزشي جیم یې درلوده نن چهارشنبه پرون سه شنبه د همدان ښار په یوه هدیره کې زنده شو. راپور له مخې شاوخوا دوه سوه ښځو اعدام شوی کس تورن کړی و چې د تیرو دوو لسیزو په ترڅ کې جنسي تیری پرې کړی و. وړاندې ویل شوی چې سلامت خپل جرم منلی و. د ملګرو ملتونو کارپوهانو تیره سپتمبر میاشت کې وویل چې د ایران د نړۍ په کچه لومړنی هیواد دی چې ډیر اعدامونه پکې کیږي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د فاکس نیوز مجری پیټ هکست د خپل کابینې د دفاع وزیر په توګه نومولی دی. هکست دغه راز د امریکا د ګارډیا پخوانی سرتیری دی چې په افغانستان، عراق او کیوبا کې د ګوانتنما په خلیج کې دنده ترسره کړې ده. د ازادي اروپا ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د نړۍ د یو لوی او پیاوړي پوځ د مشر په توګه د هغه نومونې په واشنگټن کې ډیر خلک له حیرانۍ او اندېښنو سره مخ کړي دي. د هکسټ ټاکل به چې د فاکس نیوز د یوې خبرونکي چلوونکی دی کولی شي د امریکا په پوځ کې د پراخو بدلونونو لامل شي. دغه پوست د رسیدو په هدف هغه د سنا د تایید رایو ته اړتیا لري. نوموړي په جګړه کې د ښځو ونډه تر پوښتنې لاندې راوستلې او د هغو ښځینه پوځي پرسونل د بښنې ملاتړ کړی دی چې په جنګي جنایتونو تورنې دي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د غراز د نړۍ تر ټولو شتمن کس ایلن ماسک پر یوې داسې څوکۍ ګمارلی چې هدف یې د یو ګټور دولت جوړېدل دي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې ماسک او د جمهوري غوښتونکو یو پخوانی نومان ویوک راماسوامی باید د هغې تازه شوې ادارې مشري په غاړه ولري چې ټرمپ ورته په خپلو خبرو کې اشاره کړې ده. د ټرمپ وینا دا به داسې اداره وي چې د حکومت له محدودو بهر به فعالیت کوي او هدف یې د ډیموکراسۍ د وبخې د بیوروکراسۍ له منځه وړل او د بې ځایه لګښتونو کمول دي. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د طالبانو ستره محکمه وایي د پکتیا په مرکز ګردیز کې نن پر یو کس د شریعت له مخې د قصاص حکم عملي کړ. په دې اړه مو د حقوقي چارو له یوه پوه سره مرکه کړې ده.
په افغانستان کې چې په معذر عام کې دا قصاص تطبیقیږي، دا خو ډېر هغه رواني تاثیرات لري پر اطفال و پر خلق چل تراتول شیو
د پکتیکا ولایت د ګیان ولسوالۍ یو شمېر زلزله ځپلي وویل شاوخوا درېو کلونو تېرېدو وروسته د دوی اکثره اوس هم په خیمو کې ژوند کوي.
ساګې دریم ژمی روان ده چې موږ په خیمو کې او په ځمکه کې لاندې سمس یا کند چې ورته ویل کېږي ژوند په همدې کې تېرېږي. نو د دې ژوند به زه تاته څه صفت وکړم؟
په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت په افغانستان کې د ټلیفوني شبکو او انټرنیټي خدمتونو د بیو د کموالي خبر ورکوي، خلک بیا د انټرنیټ له خراب کیفیت څخه شکایت کوي.
یو کمپنی په یو علاقه کې کار کوي، یو کمپنی په یو علاقه کې کار نه کوي او خدمات یې ډیر ضعیف، انټرنیټ ضعیفي.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د امریکا ولسمشر جو بایدن به نن په سپینه ماڼۍ کې د منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ کوربه وي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د طالبانو حکومت په پکتیا ولایت کې یو کس په عام محضر کې اعدام کړ. د طالبانو سره محکمې له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا کس د پکتیا ولایت اصلي اوسیدونکی و او د یو کس د یو بل کس په وژلو تورنو. په اعلامیه کې همدارنګه ویل شوي چې په دغه کس د دریګونو محکمو د حکم له مخې د قصاص حکم عملی شو. د په افغانستان کې طالبان تر بیا ځلی واکمنۍ وروسته د اعدام اووم حکم دی چې عملی کیږي. نور په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت سترې محکمې اعلان کړی چې په پکتیا ولایت کې یو کس د قتل په تور اعدام کړی دی. د محکمې په اعلامیه کې چې نن خبره شو راغلی چې دا حکم نن چهارشنبه د پکتیا په یو ورزشي لوبغالي کې د زرګونه کسانو په وړاندې عملي شو. د اعلامیه په ټکو قصاص شوی کس محمد ایاز نومیده او د پکتیا ولایت د میرزکی ولسوالۍ اوسیدونکی و چې د یو کس په وژلو تورن و. خو په اعلامیه کې د مقتول په اړه هیڅ ډول معلومات نه دي ورکړل شوي. یوې ولسي سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې د قتل دا پیښه د تیر جمهوري حکومت پر مهال رامنځته شوې او اعدام شوی کس د مقتول د کورنۍ لخوا هغه مهال بخل شوی هم و. ازادي راډیو هڅه وکړه چې د قاتل او د مقتول له کورنۍ سره خبرې وکړي خو له هڅو سره سره بریالي نه شو. پرون سه شنبه په پکتیا ولایت کې د طالبانو د والی دفتر اعلان کړی و چې د دغه ولایت په ورزشي لوبغالي کې یو کس د قتل په تور د دوی په خبره قصاص کوي. په دې خبرتیا کې له خلکو غوښتل شوی و چې نندارې ته ورشي. د حریت په نوم د طالبانو یوې پلوي رسنۍ یو لنډ ویډیو خپره کړې چې په کې ښکاري د اعدام سیمې ته یو زیات شمېر خلک ور روان دي. دا پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د اعدام اوومه پېښه ده چې په عام محضر کې عملي کیږي. که څه هم د طالبانو د حکومت د سترې محکمې په اعلامیه کې دا نه دي ویل شوي چې د اعدام څرنګوالی کوم ډول و، خو له دې وړاندې طالبانو تر ډېره په عام محضر کې د قتلونو په تور خلک په ډزو ویشتلي. د طالبانو حکومت په 2021 میلادي کال کې واک ته تر رسیدو وروسته د لومړي ځل لپاره په فراه کې یو کس د قتل په تور اعدام کړو. له دې وروسته په لغمان او جوزجان کې هم ورته پیښې تکرار شو چې ګڼ نړیوال غبرګونونه یې راوپارول. ملګرو ملتونو دا ډول سزاګانې د ژوند کولو له بنسټیزو حقونو سره ټکر او ظالمانه بللې، خو طالبانو په وار وار ټینګار کړی چې افغانان اسلامي اصولو ته پابند دي او د اسلامي قوانینو په رڼا کې دا ډول سزاګانې ټاکل کیږي. که څه هم د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو ګڼو نړیوالو بنسټونو د اعدام د تطبیق له پریکړې سره مخالفت ښودلی، خو طالبانو نه یوازې دغه ډول سزاګانې بندې نه کړې بلکې د اعدامونو تر څنګ په عام محضر کې د تعزیري سزاګانو ورکول دوامداره کړي دي. د تیر 2023 میلادي کال په مئی میاشت کې د طالبانو د حکومت سترې محکمې اعلان وکړ چې په ټول افغانستان کې د طالبانو محکمو تر اوسه د اعدام 115، د سنگسار 10 او تر دیوال لاندې کولو 4 پریکړې کړي. د دې محکمې مرستیال عبدالملک حقانی په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې دا ټولې پریکړې د طالبانو د رهبرۍ شورا ته استول شوي او تر تصویب وروسته به په نوبتي ډول عملي شي.
په دې اړه مې په تېره خبرونه کې د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې له مشر میر عبدالواحد سعادت سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې وپوښتل چې د پکتیا په مرکز ګردیز کې د طالبانو لخوا د شرعي حکم له مخې د قصاص دغه حکم چې نن تطبیق شو له حقوقي پلوه د څه ډول ارزوي.
د ما په نظر داسې معلومیږي چې دا قضیه چې اوس نن عملي شو په پکتیا کې سیاسی اغلری، ځکه چې د وزیر داخله اشتراک او د ماجرین د وزیر اشتراک په دا محل کې نه معنی معلوم نه ده چې دا د پاره هغوی اشتراک کړی ده. گواکی چې دوی غواړي چې یو نوی دا مسله یعنی تطبیق د قصاص د یو سیاست په شکل استعمال کی، یو نوی سیاسي دراما غوندې، یو نوی سیاسي محفل غوندې.
ولی د څه لپاره مخکې په فراه ولایت کې چې د شریعت له مخې د قصاص حکم عملي شوی و، هلته هم لوړ پوړو د طالبانو چارواکو ګډون کړی و. تاسو وایئ چې د سیاسي پلوه طالبان غواړي وخی چې شی غواړي وخی؟
دوی غواړي چې اول خو خپل عیبت و صلابت و قدرت تمثیل کی، او په خاص ډول په دا قضیه کې چې په ګردیز کې عملی شو، دوی دواله اقانیان و اشتراک معنای داده چې دوی غواړي چې خپل سیطره و سیادت، سیاسی سیادت، سیاسی قدرت تمثیل کی په پکتیا کې. دا مسله په دې خاطر ما یاد کړ چې د قصاص مسله چې دا خو یو شخصي مسله ده، یعنی د اشخاصو په منځ کې چې دا قضیه رامنځته شوې ده چې یو قتل یو څوک وجل شوې ده او یو څوک نن قصاص شو، دا خو بالکل شخصي مسله ده. ولی دوی غواړي چې دا موضوع ډیر سیاسي کی، او مخصوصا په دا استادیوم کې د خلکو په انظار کې دا تطبیق کی.
بله.
او مهمه مسله دا ده چې دا مسله حقوقي اړخونه لري، او بل مسله دا ده چې مغول وستل چې دا محکمه نظامی محکمه فیصله کړې ده. اول خو باید دا واضح شي چې که دا قاتل ملکی سړی و او مقتولم، ولی په محکمه نظامی کې دا فیصله شوې ده؟ اول سوال داده. دوم پختنه داده چې دوی هغه کړی نه دي چې د کوم قانون په اساس دوی دا حکم تطبیق کوي. او بل مسله داده چې دا واضح شوی نه ده چې دا قاتل د پاره وکیل دوا موجود و کنه و، یعنی قاتل وکیل دفاع درلود کنه درلود. دا ټول مسائل بالکل مجهول ده. او بل مسله داده چې متاسفانه په افغانستان که نه قانون اساسی شتون لري او نه د افغانستان د جزا قانون استمرار اغه اوس نامعلوم ده. په همدې خاطر د افغانستان د قضایی سیستم یعنی خپل استر محکمه د افغانستان د قانونیت لحاظه تر سوال لاندې.
بله ساده صاحب، که چیرې طالبان هم دا ډول حکمونو ته عملي کېدو ته دوام ورکړي، اوس هم د نړیوالو لخوا تر انزوا لاندې دي، یعنی په انزوا کې ژوند کوي، فکر نه کوي چې دا به د نړیوالې ټولنې سره د دوی واټن لا هم زیات کړي؟
معلومدار خبره ده چې هم د نړیوال سره دا جنجالونه زیاتوي، او اصلي مسله دا ده چې د ننه په افغانستان کې دا مسئله خو د کرامت انسانی چې دیر یو عقده باید وساتل شي. او بل اصلی مسئله دا ده چې افغانستان که دا نیم قرن کیږي چې دا یونه و خشونت و دهشت و قتل و قتال هغه شوی ده. په افغانستان کې چې په معذر عام کې دا قصاص تطبیقی دا خو دیر هغه روانی تاثیرات لري پر اطفال و پر خلق چه التراتول شیو. او بلا مسئله داده چه داخو دغه کرکیچ و دخمنی و دا مسائل چه ده خلق و پا منسکی داخو الکیگی نه، خو متاسفانه زیاد کیگی دا مسائلو که. او بلا مسئله داده چه دا قصاص معلوم دار خبره ده چه دا قصاص خو قرآنی اصل ده، مگر دا موضوع شرعی نده، یعنی شرعی اساس نداری چې په کوم وخت کې په کوم زمانه کې باید قصاص عملی شي. هغه وخت چې د قصاص حکم مطرح و په عربستان کې چې په قرآن کریم کې هم راغلی ده، په هغه وخت کې قصاص یو معاصر وسیله و، ځکه چې قبیلوي دودونو حاکم و. یو کس چې وجل شوی و د یو کس په مقابل کې لس کسه پنځلس کسه د مخالف قبیلې لخوا وجل کېده.
مننه.
په همدې خاطر په اوسنی وخت کې مخصوصا په افغانستان کې خو 50 کال مخکې قانون جزا نافذ شو. قانون جزا تعزیری جزاگان قصاص دیت دا طول تعریف کرده ده اجراعات پا افغانستان که باید قانون جزا پا اساس بله. که عملی شی
د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې له مشر میر عبدالواحد سادات سره د پکتیا ولایت په مرکز په ګردیز کې په عام محضر کې د طالبانو د شرعي حکم له مخې د یو کس د قصاص د حکم د عملي کېدو په باب مرکه وه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع. د امریکا ولسمشر جو بایدن به نن په سپینه ماڼۍ کې د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ کوربه وي. دواړه مشران به یو بل ته د واک په منظم انتقال او یو شمېر نورو مسلو خبرې وکړي. ترامپ چې د نومبر د 15 په ټاکنو کې بریالی اعلان شوی، ټاکل شوی د راتلونکي جنوري میاشتې په 16 نیټه لوړ وکړي او د امریکا د 24 ولسمشر په توګه خپله رسمي دنده پیل کړي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن به نن د خپل هیواد د سیاسي دود له مخې په سپینه ماڼۍ کې د پخواني او راتلونکي ولسمشر ډونالد ترامپ کوربتوب وکړي. دا د ښه نیت هغه دود دی چې په 2006 کال کې ډونالد ترامپ چې په سپینه ماڼۍ کې وو او د جو بایدن په وړاندې په ټاکنو کې ماته وخوړه پر ځای نه کړ. د سپینه ماڼۍ ویان کرن جین پیر د سیشن په ورځ ویلي چې بایدن پر اصولو، بنسټونو او د واک پر سولیز لیږد باور لري. د هغه په خبره بایدن د همدغو حاکمو اصول لمخې ډونالد ترامپ ته د سپینې ماڼۍ بلنه ورکړي، خو دا جزئیات نه دي ورکړي چې د بحث وړ مسایل به کوم وي. جو بایدن او ډونالد ترامپ له کلونو راهیسې یو پر بل کلکې نیوکې کړي او د هغوی ټیمونو له اقلیمي بدلونه نیولې د سوداګرۍ او روسیې په ګډون موضوعاتو پورې بېلابېل دریځونه او تګلارې غوره کړي دي. بایدن ترامپ د امریکا د ډیموکراسۍ لپاره یو ګواښ بللی، خو برعکس ترامپ بیا بایدن ته د بې کفایته کس خطاب کړی دی. ډونالد ترامپ به نن واشنگتن ته په سفر کې له جو بایدن سره تر ملاقات مخکې د جمهوری غوښتونکو له قانون جوړونکو او د استازو جرګې له مشر مایک جانسن سره هم وګوري. د ډونالد ترامپ ټیم که څه هم د خپلې کابینې یو شمېر غړي مخکې له مخکې نومولي، خو د سپینې ماڼۍ په وینا تر اوسه هغه هوکړه نه ده لاسلیک شوې چې د کابینې د غوراتونکو غړو ته د دولتي ادارې او تجهیزات وسپارل شي. د ډونالد ترامپ ټیم ویلي د دوی د انتقال استازي د واک د لیک د قانون لمخې د جو بایدن د دولت له استازو سره په تماس کې دي چې هغه اړینې هوکړې ترسره شي. ترامپ او بایدن به په نننی ملاقات کې د وخت پر سولیز انتقال او د بهرنۍ پالیسۍ په ګډون په یو شمېر نورو مسلو خبرې وکړي. ټاکل شوی بایدن له ترامپ څخه وغواړي چې د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکړي، خو ترامپ بیا د جزئیاتو له ورکولو پرته ویلي د اوکراین جګړه به ژر پای ته ورسوي. ترامپ د امریکا د نومبر د 15 په ولسمشریزو ټاکنو کې بریالی شو او ټاکل شوی چې د 2025 کال د جنوري په 16 لوړه وکړي او په رسمي ډول د امریکا د 24 ولسمشر په توګه خپل دنده پیل کړي.
له خبرونو ور اخوا
د پکتیا ولایت په ګیانی ولسوالۍ کې یو شمېر زلزله ځپلي وایي چې د زلزلې د څخه درې کاله نږدې دي چې تیر شي، خو دوی لا هم په خیمو کې ژوند کوي. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ ویلي دي چې د ګیانی ولسوالۍ د زلزله ځپلو لپاره به 800 کورونه جوړ کړي.
په پکتیکا ولایت کې له ویجاړونکې زلزلې څخه باندې درې کاله تیر شوي، خو له دې پیښې یو شمېر زیانمن شوي کسان وایي د دریم ژمې په رارسېدو سره لا هم د اوسېدو لپاره مناسب سرپناه نه لري. یو له دوی څخه چې د موضوع د اساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې دا یو کورنۍ لا هم په خیمو کې ژوند کوي.
ما خو کوم حیوانات چې سروي نه په بشپړ ډول هسته د مانځه په زلزله کې 15 نفره مو د کورنۍ غړي ملتړي په زلزله کې شهیدان شوي دي. نو مشکلات خو بیخي زیات دي که درته ووایم. لار اړخه ځکه تیر کال بل کال ساګي دریم ژمی روان ده چې موږ په خیمو کې او په ځمکه کې لاندې سمس یکان ده چې ورته ویل کېږي ژوند په همدې کې تیریږي. نو د دې ژوند به زه تا ته څه صفت وکړم او کوم مرخ باید درته تعریف کړم چې مقصد ښه تیریږي، چهار سره کم وی ژوند وی نو د هغې سره مطابق به مختدرمي.
د پکتیکا د ګیان ولسوالۍ یو بل اوسېدونکی چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې په زلزله کې کور ویجاړ شو، خو هیڅ یو بنسټ یې په جوړولو کې ورسره مرسته ونه کړه.
د پکتیکا ولایت ګیان ولسوالۍ کې شاوخوا درې کاله مخکې د 2022 کال د جون په میاشت کې د ریختر په کچه د 6.3 درجې زلزله وشوه چې تر 1000 ډیر کسان پکې مړه او نږدې 2009 ټپیان شول. په بیلابیلو سیمو کې ګڼ شمېر کورونه او زیربناوې ویجاړې شوې. خو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ په دې وروستیو کې د دغه ولایت په ګیان ولسوالۍ کې د 900 دایمي سرپناو د جوړولو اعلان کړی دی. یادې ادارې د سه شنبې په ورځ دې ویلامې په خپرولو سره ویلي چې دغه سرپناوی به ډېر ژر په هغو سیمو کې چې خلک سخت زیانمن شوي او په خیمو کې ژوند کوي د ملګرو ملتونو د ځانګړي صندوق په مرسته جوړ شي. د دې پلان موخه له ژمي څخه مخکې د مناسبو کورونو په برابرولو سره له زیانمنو شویو کورنیو سره مرسته ده. د سره صلیب او سرې میاشتې نړیوال فدراسیون یا IFRC وایي افغانستان د زلزلې پر وړاندې یو زیانګالی هیواد دی او په تیرو دریو کلونو کې په دغه هیواد کې شاوخوا 400 زلزلې ثبت شوي دي. دغه فدراسیون د نومبر په 4مه د یو راپور په خپرولو سره وویل چې افغانستان د اقلیمي بدلون او طبیعي پیښو د خطرونو په وړاندې 4م او د زیانمنتیا او چمتووالي له پلوه د اقلیمي تطابق په نړیوال شاخص کې په 4م او 6م ځای کې دی.
له
اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت په افغانستان کې د ټلیفوني شبکو او انټرنیټي بایو د کموالي خبر ورکوي. د دې وزارت سرپرست نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې د ټلیفون لارې د یوې دقیقې خبرو بیه یوه افغانۍ او 50 پوله او د یوه جی بی انټرنیټ بیه 95 افغانیو ته راټیټه شوې ده. د یو شمېر ولایتونو خلک هم د بیو کمېدو ته خوښ دي، خو وایي چې د انټرنیټ کیفیت باید ښه شي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د انټرنیټ د بیو د لوړوالي او خراب کیفیت څخه شکایتونه موجود دي، د طالبانو د حکومت د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د انټرنیټ او ټلیفوني شبکو د بیو د کموالي خبر ورکړې. د دې وزارت سرپرست نجیب الله حقانی نن چهارشنبه په یو خبری کانفرنس کې وویل چې د ټلیفوني اړیکو او انټرنیټ بیې د مسؤلینو سره په تفاهم کمې کړې دي.
سوم کال کې زمنګا یو دقیقه د وایس قیمت په 3.50 اوس 1 روپۍ او 1.5 پوله. نو اوس د شبکې په بهر چې یو شبکې نه بلې ته کله تماس نیول کېږي، پخوا دغه 4 روپۍ وې، لیکن اوس هغه منګه راښکته کړې د 2 سره په مفاهمه باندې په 1 روپۍ او 40 پوله. مخکې د 1 GB قیمت چې کوم و هغه 225 شو، لیکن اوس منګه دغه قیمت راغوست کړی دی 95 افغانۍ.
موړي ویل چې شرکتونه لیوی یا یوینی میاشتې پورې خپل سیستمونه یاروي او لدی ورسته د بایو ټیټوالی عملی کوي. د په داسال کې د پلازمینې کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر خلک د کمزور انټرنیټ او د ټلیفوني شبکو د بایو د لوړوالي لامل شکایت کوي. دوی وایي بایو ته باید پام وشي، خو د انټرنیټ کیفیت هم مهم دی. د هلمند ولایت یو اوسیدونکي سفی الله عزیزی ازادي راډیو ته وویل
د وزارت مخابرات دغه اقدام چې د انټرنیټ د بیې د کښتوالي په خاطر باندې نیولی دی یو ډېر نیک اقدام دی. او بله خبره دا ده د شبکو د کیفیت باید په نظر کې ونیول سي چې اوس پیلن شبکو کیفیت ډېر ضعیفه دی او انټرنیټ هم ورسره ډېر ضعیفه دی. کوم وخت چې دوی انټرنیټ بیې کښته کوي نو باید کیفیت هم په نظر کې ونیول سي. او
د کابل د 12مې حوزې یو اوسیدونکي لطف الله هم ورته نظر لري، وایي د کمزورۍ له امله اوس مهال له انټرنیټ سمه ګټه نشي اخیستی.
یو کمپنی په یو علاقه کې کار کوي، یو کمپنی په یو علاقه کې کار نه کوي او خدمات یې ډیر ضعیف، انټرنیټ ضعیف دی، کینو دغه مشکلات شته. دغه مشکلات په اکلم توجه د دولت غواړو او د دې په اکل هم جدي اقدامات وکړي او دغه کیفیت لوړ کړي.
د طالبانو د حکومت د مخابراتو وزارت د اترا ادارې ویان جلال الدین شمس
چې د چهارشنبه د ورځې په خبري کانفرنس کې خبرې کولې، د خلکو د دغه اندېښنو په اړه وویل چې د نوې پالیسۍ له مخې ټول شرکتونه مکلف دي چې په راتلونکو دوو کلونو کې خپلې مخابراتي پایې د 3G او 4G په سیستم برابرې کړي او د کیفیت مشکل حل کړي. په افغانستان کې د ټلیفوني مکالمو ګډوډوالی او د انټرنیټ کیفیت له پخوا راهیسې هغه مسایل دي چې خلک ترې شکایت لري. یو شمېر افغانان وایي په دې اړه له ګڼو شکایتونو وروسته هم دغې برخې ته پام نه دی شوی. په افغانستان کې اوسمهال شپږ مخابراتي شرکتونه فعالیت کوي چې خلکو ته ټلیفوني او انټرنیټي خدمات وړاندې کوي. د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د اترا ادارې د معلوماتو پر بنسټ اوسمهال په افغانستان کې شاوخوا شپږ ویشت میلیونه فعال سیم کارتونه شته چې له دې ډلې څوارلس میلیونه راجستر او د پاتې نورو د راجستر کولو چارې دوام لري.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د هلمند ولایت خانشین ولسوالۍ اوسیدونکي د لارو له خرابوالي شکایت کوي. د دې ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي او موټر چلوونکي وایي لارې ډېرې خراب دي او په ځینو برخو کې ترافیکي نښې نښانې نشته او دوی اکثره ځایونو کې نه پوهیږي چې پر کوم لوري لاړ شي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د هلمند ولایت خانشین ولسوالۍ ته د غځېدلې خرابې لارې له امله د دې ولسوالۍ اوسیدونکي موټر چلوونکي او د سیمې مسؤلین له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. د یادې ولسوالۍ ځایي اوسیدونکي او موټر چلوونکي وایي دي اکثره وخت د لارې د نشتوالي له امله په دښتونو کې ورک سوي دي.
موټر خراب شوی پر درس باندې ورک شوی و. موټر خراب شوی نو بعد خپل کوچنیان کورنۍ پرېښې شو دی په شور روان شوی و چې زه به یو موټر یو شی در پیدا کړم د سړک ته به وځم نو سړک راخصوی په شاته ترسره زده و ګرمي و
دلته خلکو شپې کړي دي موټر یې پرېښې دي تک موټر یې پرېښې دي خو هغه بیا خلکو وړي دي شان جنې معنا د تنجو د لوږې دار شي سره دلته مخې شپې کړي دي ورځې تیرې کړي دي او دولت سم دا غوښتنه چې دا الار جوړي.
د هلمند خانشین ولسوالۍ د پاکستان سره د جنوب لوري ته پوله لري او د جو ولسوالۍ اکثره برخې د همدغه سرحدي کرښې ته نږدې پرتې دي. خانشین ولسوالۍ له لشکرګاه څخه تقریبا په 115 کیلومتري کې د جنوب لویدیځ لوري ته پرته ده. د خانشین ولسوالۍ ولسوال مولوی عبدالصمد وایي د خانشین اوسیدونکي له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي خو له ټولو لویې ستونزې د سړک خرابوالی دی او د غراز د تګ راتګ د اسانتیاو کمښت دی. نوموړی وایي دغه خرابه لاره نه یوازې خلک له اقتصادي او روغتیایي ستونزو سره مخ کوي بلکې د پاکستان څخه د غیر قانوني وسایطو راوړلو مسله یې هم پراخه کړې.
په دې کې ډېرې ګټې سه یعنی دې اقتصاد به قوي شي خلک پر کار ودرېږي او بل به د قچاقو ډېر مخنیوی وکړي.
د هلمند ولایت لپاره د طالبانو د والی ویان محمد قاسم ریاض وایي یادی ولسوالۍ ته د غځېدلې لارې لپاره څه اندازه کار کړی دي خو وایي بیا هم هڅې کوي
چې کله ناکله مسافر یا لارویان اگر تک پر محل دستونو سره مخامخ کی ندی لپاره ولایت مقام مخ کی هم دغه دلار نشو ترتیب چې واغې په کار چول ترڅو خلکو ته د لارې په اردو کې ستونزې را نست نس او خلک د سہولت څخه برخمن شي. ان شاء الله چې په پلان کې ستا د هلمند د ټولو سیمو د ټولو ولسوالیو او په ځنګړي ډول هغه ولسوالۍ چې لومړیتوب لري او خلک د لارو د ستونزو سره مخامخ دي د پوهیدې امیر ریاست او نورو نهادونو سره په تفاهم به د دوه دغه خلکو او دغه ستونزو ته په وخت سره ان شاء الله چې رسیدنه کوي.
د هلمند سیمه ییزو ځایي چارواکو که څه هم په نورو لارو کې په دې وروستیو کې د اسانتیاو لپاره اقدامات کړي خو د خانشین د لارې په اړه اوس هم بشپړ عملي ګامونه نه دي اخیستل سوي. ځایي خلک وایي د دې لارې رغول به نه یوازې د سیمې د اوسیدونکو لپاره اسانتیاوې برابرې کړي بلکې د اقتصادي فعالیتونو په ښه کېدو کې به هم مهم رول ولري.
ساعت